قصه کړې ده د اوری په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړی ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکئ. دغه لیو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څرنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي. حتی بعضې کسان نه یې غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده. دې ستونزې سره مخ شوي یو، خو د ریښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعض شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای. او کله چې تاسو بیا لیکئ اتمن سره کوم بده احساسيږي، نو داسې هم شوي دي چې ما مثلا یا قسم لهجه باندې څو تنو سره خبرې کړې دي چې زه کوم کولای شم دوی د لهجې ځنې سوچه مکالمه راواخلم، اډاقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري. نو دغه سیستم
دلته یو بل شی نیمه جانې غني حقيقي پېشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقيقي پیښه بدل کړی دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پک شوې دي. زما زیاتره کیسې چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولې دي په تسلسل دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم حالات کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینو ځایونو کې داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه دا چې مثلا خپل تخیل ور دخیل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نه شي. نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم، خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانې ته ځي، کله اوسنۍ زمانې ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلېږي، او حقیقي کیسه بیا له پایه لری ځای را شروع وي. څرنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدله کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل، یو شی چې موږ البته ما پکې ډېر تصرف کړی دی دغه مسله ده، د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره ځینې کیسې مې همدغه څه چې تاسو وایې له آخره پیل کړی، او بیا بېرته تېرې پیښې یا د فلش بک په حساب بیا د غیر خطیره روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي، او ځینې کیسې د داسې شوي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یو کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی، په دوا پسې راځي جلال آباد نه دوا وړي، یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یو ستړې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ، دایمې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو، نو هغه ورسره خبرې کېدي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانېږي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې الو هلته څنګه. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نیمه جان غنی، ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې لخپل اصلي کیسو سره مقایسه کوي. دغه تفکیک تاسو په کشکاری چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل، ما که فهم ده دغه ډول کیسو تجربه درلوده. ځینې کیسې ما مخکې هم لخپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله، بیا به مې وروسته له هغې سره به مې ډېر تخیل نه داخله وه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې. خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبر سړی پر مخ ځي دومره خوند نه وي پکې، لکه په هنري کیسه کې چې وي، یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په غوږ لري، چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخین پکې داخل دی، د کیسې څوک خلا وسته کول وسته کیږي، جغرافیه پکې داخله ده، هر څه پکې داخل دي. نو کوشش میکرای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوشش کې دا او نور لیکوال کامیاب وي ورسته به مسول څه قضاوت وکړي.
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستي، نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولی نه، خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایطو استثنایي شرایط و، داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې دلګاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي، دغه کیسې وپنځول شوې په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې، ممکن دغه خبرې راخپل شوې وي. خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه وریاد کړي، او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي، یا خلن یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې.
نعیمه جان غنی، که دی بحث په ورسیو که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې په خو مو هم ورته تجربه کړې و، پرته لسته شک چې ډیر کس لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقيقي ژوند راخلي، خو حقيقي ژوند د کس لیکوال لپاره د کرکتونکو په وینا یو خامه زیرمه ده، او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه سمواد تاسو ته پلاس درخلل، هڅه به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېد، هغه به له کلي څخه لیکل. نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د اقل خپله تجربه هم ده، دومره د ده نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې لوستونکو له ښه راغلاست سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکمه زما ورځنی ژوند دی. هغه که څه هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې، ما سره راټولې کړې او وختل مې چې یو کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغه څه خوند ورته برخه نه کړي لکه رښتینې کیسې. خو دا د دې دپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترمې غنی او ښاغلي سخم څخه په مننې چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا شدي وي.
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له نماوه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
Yeah.